افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر ښځو نن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر ښځو سخت لګول شوي قوانین او محدودیتونه بولي اعتراضیه لاریون وکړ. د طالبانو د حکومت پوهنې د وزارت چارواکي وایي ډېرې هلې ځلې پیل کړي چې په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ هم ټول ښوونځي بېرته پرانیزي.
زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې شي.
نجونې زده کوونکي هم د ښوونځیو د بېرته پیلېدو هیله کوي.
که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېره لوی زیان ده هم موږ ته هم وطن ته.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي اقتصادي او نورې ستونزې په وروستیو میاشتو کې ډېرې شوي او که ورته پاملرنه ونه شي ښایي ډېرې رسنۍ وتړل شي.
په اقتصادي برخه کې دي بېخي دا ستونزې سره دوی مخ دي چې ډېری رسنۍ مجبورې شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي.
دا به هم واورئ چې د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې سبا د ماشومانو پر ضد د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار چمتو کړی دی.
کابل کې ګڼو ښځو بیا لاریون وکړ. افغانستان کې د کورونا وایرس اته دېرش نورې پیښې ثبت شوې. په اوکراین کې د رسمي ژبې په اړه سر له نن څخه نوی قانون نافذ شو. کابل کې ځینو ښځو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اعتراض کې لاریون وکړ. د دوی په خبره دغه لاریون د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې پر دوی د ګرځېدو په برخه کې د ځینو محدودیتونو، اجباري حجاب او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په عکس العمل کې کړی. د دې لاریون یوې برخه والی شفیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې باب څه نه دی ویلي. تفصیل وروسته په خبري مجله کې اوریدلی سئ. په کابل کې یوې چاودنې یو ماشوم وژلې او څو طالبان چاپیان کړي. دغه چاودنه نن د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې سوې ده. د کابل د امنیت قمانداني ویان جنرال مبین رسنوي ته ویلي په پیښه کې د یو ماشوم د وژل کېدو تر څنګ څلور طالبان چاپیا سوي هم دي. ښاغلی مبین ویلي پیښه د سړک غاړې مین چاودنه وه چې د طالبانو یو رنجر موټر یې په نښه کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان بیا ویلي دي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت تازه شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال د کورونا وایرس اته دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر نن آزادي راډیو ته وویل
د هیواد په سطحه د پرون وروستي شمیرې دا دي چې د اته سوو نهه ویشتو سمپلونو له جملې اته دېرش مثبتې پیښې وې. یو تن هم مړ شوی. نهه ویشت نور کسان پرون روغ شوي. د مثبتو پیښو له جملې نهه ویشتې په کابل، اته په هلمند او یو هم په لغمان کې ثبت شوې ده.
د رسمي شمیرو له مخې د کورونا وبا له پیله په افغانستان کې د کورونا وایرس څه کم یو لک شپېته زره مثبتې پیښې ثبت شوي. خو متخصصان په دې باور دي چې واقعي شمیر ښایي تر دې زیات وي. د طالبانو د حکومت یو ویان وایي دوی تمه لري چې د نوي لمریز کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. ذبیح الله مجاهد له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
ډېر ولایتونو کې د تعلیم ستا په لوړ کچه باندې هم په لږ جنو کې پاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرزالعملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي.
د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار اجازه د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ګڼل کیږي. د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د هند د ټاکنو کمیسیون په پنځو ایالتونو کې پر سیاسي راټولېدو او کمپاینی غونډو د بندیز تمدید کړ. په همدې حال کې د چین پلازمینه پیکینګ کې د کورونا وایرس د بدله شوې بڼې اومیکرون د لومړۍ پیښې راپور ورکول شوی دی. په هند کې په تمدید شوي بندیز کې په سرپټو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو پر هغو مناسبتونو او غونډو بندیز شامل نه دی چې تر درې سوه لږ کسان پکې راغونډېږي. دغه بندیز به د جنوري میاشتې تر دوه ویشتمې روان وي. پنځو ایالتونو کې به د اسمبلۍ لپاره ټاکنې په او پړاوونو کې د فبروري میاشتې له لسمې د مارچ تر اومې ترسره کیږي. په هند کې پرون د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس د دوه لکه اته شپېته زره اته سوه درې دېرشو مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. د امریکا د تکساس ایالت د یهودانو په یو عبادت ځای کې ټول برمته سوي کسان روغ رمټ خوشې سول. راپورونه وایي یو سړي د برمته کړو کسانو د خلاصون په بدل کې د یوې پاکستاني ښځې چې شک کېږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري د خوشې کېدو غوښتنه کوله. برمتګر په پیل کې څلور تنه یرغمل کړي وو. د تکساس والي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا لانجه پای ته رسېدلې او ټول برمته سوي کسان روغ رمټ دي. د پېښې د سیمې د پولیسو قوماندان په یو غونډه کې وویل چې برمته کوونکی وژل شوی دی. او په اوکراین کې سر له نن یکشنبه د ژبې په اړه یو نوی قانون عملي کېږي چې له مخې یې له ټولو چاپي رسنیو غوښتل کېږي چې په اوکراینی ژبه چې رسمي ده خپرونې وکړي. د دې کار هدف د اوکراین په عمومي حوزه کې د روسي ژبې د کارونې د مخې ډپ کول دي. دغه قانون په 2019 کال کې تایید شوی و، خو په روسي ژبه یې نشرت نه و منه کړي، بلکې سپارښتنه کړې وه چې په موازي ډول دي په اوکراینی ژبه هم مطالب چاپ سي. دغه کار د چاپي رسنیو لپاره چې مارکیټ یې په خرابېدو د یو ګټور انتخاب نه ګڼل کېږي. د دې نوي قانون ملاتړي وایي چې دا قانون یې ملي هویت پیاوړی کوي، خو انتقاد کوونکي استدلال کوي چې دغه قانون کولی سي هغه کسان له خپل حق څخه محرومه کړي چې مورنۍ ژبه یې روسۍ ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان وریځ د واورې او باران ورخت، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه یوه. هرات اسمان وریځ او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه لس. کندهار اسمان وریځ او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه ات. مزار شریف اسمان وریځ او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان وریځ او ورخت، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه لس.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو شمیر ښځو نن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر ښځو سخت لګول شوي قوانین او محدودیتونه بولي اعتراضیه لاریون وکړ. د شفقې په نوم د دغه لاریون یوې ګډونوالي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیول او شعارونه یې ورته وشلول. د معترضانو په خبره شمیرې شاوخوا 60 کسانو ته رسېده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د کابل په لویدیځ کې د افغانستان د معترضه ښځو لاریون د دوی په خبره دا لاریون د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې پر دوی د ګرځېدو په برخه کې د ځینو محدودیتونو، اجباري حجاب او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون کې کړی دی. د دې لاریون له مسؤلینو تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
که زه هم زموږ غوښتنې تر ډېره تکراري وي، خو موږ په ټینګار سره غوښتل چې په افغان مېرمنو د حجاب په برخه کې او د مېرمنو د سفر په برخه کې وضع سوي سخت قوانین لري سي. دغه شان په دې وروستیو کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ وژل کېدل چې عاملین یې باید ونیول سي، او ورسره د هغه مېرمنو د ازادېدو غوښتنه مو وکړه چې په دې وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو لخوا بندیان سوي دي.
د اعتراض کوونکو په خپله خبره شمېر 60 کسانو ته رسېده، خو د لاریون یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې طالبانو یې مخه نیولې ده. د دې لاریون یوه بله غړی شفیقه،
د طالبانو یو شمېر کسان راغلل او د ځینو لاریون کوونکو پر سترګو او مخونو یې د موادو پیشیندلو سره هغوی ته زیان ورسوه. دوی همدا ویلي چې لاریون بس کړئ، موږ ته اجازه را نه کړه او زموږ پنرونه یې وشکول.
خودی ټینګار وکړ تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپلو لاریونونو اعتراضي غونډو ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو تیر ورځ د افغان مېرمنو د هغه لاریون مخه نیولې چې د عالی عزیزي د خوشکېدو په تړاو یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د عدالت غوښتنې کمپاین مسؤله سمیره حمیدي تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې طالبانو د افغان مېرمنو د اعتراض مخه نیولې او تاوتریخوالی ورسره کړی. په کابل کې د یکشنبې د ورځې لاریون کوونکو ښځو یو ماده ایزه پرېکړه لیک هم صادر کړی چې په کې د افغان مېرمنو د حقونو په ټینګښت ټینګار شوی. هڅه مو وکړه د دغو ادعاو غوښتنو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ویاندویانو په دې اړه ځواب ونه وایه. لاریون کوونکو خوځو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د خپل چوپتیا ماته کړي او د افغانستان د ستونزو په ځانګړي ډول د مېرمنو ستونزو ته پام واړوي. دوی دغه شان د اعتراض په ډول چادري له سره وغورځوله او وی ویل چې دا پردی فرهنګ دی. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکي وایي چې دوی په مېرمنو هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی. د دې وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر،
موږ خویندې مسلمانې دي، موږ دوی څخه دا غوښتنه کوو چې هغه ډول ژوند وکړي چې اسلامي شریعت ورته غواړي. یو له هغو څخه حجاب ده، نو څوک چې د حجاب سره مخالفت کوي او مسلمان وي هغه د قرآن له حکم څخه مخالفت کوي. دا یو الهي امر ده، موږ په چا باندې قیودات او محدودیتونه نه لګوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ټینګښت لپاره سړکونو ته راوځي، بلکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا څووم ځل دی چې دوی د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره لاریونونه او د عدالت غوښتنه کوي.
و امرید چې یو شمېر ښځو نن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر ښځو سخت محدودیتونه بولي اعتراضیه لاریون وکړ. د دغه لاریون یوه ګډونواله صوفیا اوریا هم همداسې بر سره وصل ده، خبرونه ته ښه راغلاست. بلې زما غږ اوري، ازادي راډیو د خبرونه ته ښه راغلاست. که په لومړي سر کې راته ووایې چې تاسو نن لاریون کړی و، تر کومه حده پورې مو خپلې غوښتنې مطرح کړلې؟ په راپور کې خو مو واورېدل چې طالب وسله والو ستاسو د لاریون مخه نیولې وه.
سلام تاسو اوریدونکو ته، نن منګه خپل مظاهرې د پولیس سرخ د چرعینه منګه شروع کړه. تر کابل پانتونه داسې راغللو او تر نیم ساعت اول کوم مشکل نه ول، منګ ته کوم مشکل مخکې نه سو، منګه خپل هغه خبرې او شیان څه غوښتل څه مطرح کړو، هغه مطرح کړله او هم ویل مخکې تاسو د منګ ټول قطنامه او ټول شیان خلاصي، من باندې د سپرینا د مرچو د سپرینا استفاده وکړو، د منګ همکارانو باندې نجونو باندې او ډېر بد سلوک یې وکړ نجونو سره، ډېر بد سلوک یو ځل نه درې ځله.
دغه چې ویل کېږي طالب ساتونکو یو ډول مواد شیندلي و، دا د مرچکو سپری و.
او سپری و، او سپری و د مرچو.
ښه، د مرچو
سپری و ما خپل ولیدل او زه مخکې ولم، مخکې اومه دوه دن د منګ همکاران هغه دوی پولیس ولس د سپری د واړه واړه ولټین واړه سپری ولې پلاس کې، او منګ ماسک کوخلی او ماسک او کاغذ مونی و د خپل پستر کو کنه ټول مظاهره کوونکو داسې همدا چاس سپری استعمالوله او سپری وکله، دا ډېر جګ قدی دلو د ماسک وکلی و او مخې پټ و د امارات نظامیانو له، او جګ جګ قدونه یې درلودل نجونو باندې داسې سپری وکړل چې دوی نه پوهېدل چې دا سپری ده. او موږ څه پوه شولو چې دا سپری ده؟ په اول ځل خو موږ هم پوه نه شولو، په دویم ځل یې هغه کړله که د نجونو فکر وکړو ورته غږ کوه سر یې کته کي یا په کاغذو یا ماسکونه یې وله، چا ماسک نه درلوده او ځینې نجونې عینکې په سترګو وله، هغو دوی ښه وله. نور یو درې نجونې ډېر وضعیت خراب و، ډېر هېڅ نو هغه نه کېده، ډېر
په ټوله کې. ستاسو هغه عمده غوښتنې څه وې؟ که څه هم په راپور کې مونږ واورېدل د ښوونې موضوع و نور هغه محدودیتونه چې نن ورځ د ښځو باندې د کار کولو په برخه کې لګول شوي، په عمده هغه غوښتنې ستاسو
د منګه عمده غوښتنې اول خو د زینب په اړه تاسو خپل پوهېږئ یو مرموز قتل و، او د دې هغه باندې موږ د تخې کړې وسه ولې د قتل ورسېدلې د ګناه چې ولا یو بل موضوع دی. عدله چیرته ده؟ ولې موږ ته نو وایست د دوی په اسارت کې ده که دوی په اسارت کې نه ده؟ ولې دوی توضیح نه راکوي؟ ولې د فامیل ته ځواب نه ورکوي؟ ولې دا اولادونه د ټول فامیل دته منتظر دي؟ ولې دته دوی ځواب نه ورکوي؟
بلې یو شمېر نورې غوښتنې په راپور کې اوریدونکو حتما اوریدلې وي. تاسو پوهېدئ چې دغه لاریون قانوني دی یا نه دی؟ ځکه چې طالبانو ویلي چې دوی نه باید اجازه واخیستل شي، یعنې دغه خطرونه مو په ځان ومنل او په دې لاریون کې مو ګډون وکړ؟
بلې، ولې نه؟ موږ ټول خطرونه ځان باندې منو او د خطر خدای اجازه نه راکوي منگا کم جن اجازه واخلو دوی خو نه غواړي دوی غواړي منگا سرکوب کې منگ ته اجازه نه راکوي اصلا دوی عدالت دوی د آزادی بیان او د شیان ته نه احترام لري او نه غواړي دوی وایي تاسو نجونې یاستئ تاسو ټول کور کې نه کینئ تاسو د منگا خور او
طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ویلي چې نوی ښوونیز کال چې پرانیستل کېږي ټول ښوونځي به پرانیستل شي. دا ځل د دوی هیله ښودلې. البته تاسو هم هیله من یاست چې د نجونو پر مخ به ښوونځي بیرته پرانیستل شي؟
منګه باور نه لرو په دې خبره ځکه دوی ډېر داسې خبرې کړې ډېر داسې ژمنې کړې دي په عمل نه ده کړی. دوی اوس تاسو وګورئ په ولایتو کې په ډېرو ځای کې دوی آزاد په هغه باندې اعلان کوي سنجونې باید کور کې کینی ښځې باید کور کې کینی ښځې باید هماغومرس پوخه ده مسجد کې درس وایي. بس دوی خو ټول پوهېږي چې ټول خبره رښتیا نه ده.
مننه کور ودان د کابل د نننی اعتراضیه لاریون یوه ګډونواله صوفیه اوریا و چې د نننی لاریون په اړه نور معلومات او خپل سترګو لیدلی حال را سره شریکو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل یو شمېر ښځو نن په کابل کې د هغه څه په وړاندې چې دوی د طالبانو لخوا پر ښځو سخت لګول شوي قوانین او محدودیتونه بولي اعتراضیه لاریون وکړ. لبل خوا لکه څنګه چې مخکې مو وویل د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکي وایي ډېرې هلې ځلې پیل کړي چې په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ هم ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. په دې اړه له یوې لنډې خبرتیا وروسته
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي وایي ډېرې هلې ځلې پیل کړي چې په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ هم ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي په ډېرو ولایتونو کې د لشپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه او لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څه د پاسه پنځه میاشتې تیریږي. خو تازه د طالبانو حکومت وایي د نوي لمریز کال د پیل سره سم به په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تړلې ښوونځي بیرته پرانیستل شي. طالبان له دې عمله لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي چې ګواکې نوې تګلاره ورته جوړوي. خو اوس یې د پوهنې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم به دا طرحه بشپړه شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت په مجموع کې د نجونو له تعلیم سره کوم مشکل نه لري. منتهی د یو سیستم د یوې طرحې تر چمتو کولو پورې د موقت وخت لپاره د نجونو تعلیمي سیستم معطل کړای شوی ده او زیاته امیدواري دا ده چې د تعلیمي کال په شروع سره به انشاءالله دغه طرحه او سیستم تکمیل شي او نجونې به هم د هلکانو په شان خپلو درسونو ته حاضرې شي.
خو دی د دې طرحې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. په افغانستان کې نوی ښوونیز کال د وري میاشتې په لومړیو کې پیلېږي. خو په یو شمېر ګرمو ولایتونو کې بیا دا نیټه د ښوونیز کال دویمه نیمایي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له اسوشیټډ پریس سره مرکه کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه همدا خبره کړې. هغه ویلي د دوی حکومت خپله ټوله هڅه کوي چې د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم د نجونو پر مخ ټول تړلي ښوونځي پرانیستل شي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې د نجونو د زده کړو لپاره اسانتیاوې خورا مهمې دي. دغه په خبره د نجونو او هلکانو ټولګي باید جلاوي، د نجونو لپاره باید خوندې لیلې جوړې او تر خوای د ښوونیز ودانۍ ستونزې له منځه ولاړ شي. طالبانو واک ته رسیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. خدای هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو له زده کړو سره ستونزه نه لري، مګر سره له دې چې په ځلونو یې ډېر ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې، ولې تر اوسه یې نه ده پوره کړې. په دې تړاو ښځو او نجونو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم وکړې. د تعلیم د برخې فعالانو او نړیوالو هم دغه ګور سر بدرګه کړ چې د افغان جنو پر مخ باید د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. ډېر ځله بیا دغه اعتراضونو او لاریونونو مخه د طالبانو لخوا نیول شوی هم ده. خو اوس شاید نوې ژمنه یې ښوونځي ته د تک پارمان د ناستو نجونو لپاره یو تر ټولو ښه زیری واوسي. فرشته چې په یو لسم ټولګي کې دوایي د خونځو د دروازو تړل دوی پر وړاندې لویه جفا ده.
د نجونو په ښوونځي کې هیڅ مشکل نشته، باید ښوونځي بیرته خلاص شي او زه غواړم بیرته خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړم. که ښوونځي بند پاتې شي دا ډېره لوی زیان ده هم موږ ته، هم وطن ته او ټولو خلکو ته.
ښکلا چې څه کال اووم ټولګي ته بریالی شوې، هیله ښایي چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او د نجونو تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي.
زه په اووم ټولګي کې هم طالبانو مکتبونه بند کړي دي، موږ هیله کوو چې په خپله ژمنه ودرېږي او مکتبونه خلاص کړي.
طالبانو په نویمه لسیزه کې هم واک ته له رسېدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. که څه هم اوس مهال په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او متوسطه ښوونځي بند دي، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو وړاندې یعنې د 1400 کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دې شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 1700 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. په دوی کې 14% ښوونکي ښځینه وي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د لغمان په مهترلام کې د هغې کورنۍ غړي چې دوه عزیزانې دي و طالب ساتونکو په ډزو ټپیانې شوي وایي طالب چارواکو تر اوسه هیڅ پوښتنه هم نه ده کړې. طالب چارواکو پرون ومنله چې یو وسله والې د لغمان په پاسپورټ مدیریت کې په تېروتنه ډزې کړې وې چې پکې د یوې کورنۍ مور او لور ټپیانې شوي. نور په دې رپورټ کې
دا د هغې پیښې ویډیو ده چې پکې یوه مور او لور په وینو لړلې روغتون ته لېږدول کیږي. په ویډیو کې ادا کیږي چې پر دې دواړو ښځو د لغمان په مهترلام کې د پاسپورټ مدیریت دننه یو طالب وسلوال هغه مهال چې دوی بایومیټریک ته کتار کې ولاړې وي ډزې وکړي. دا دواړه مور او لور اوس د لغمان په دولتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د قرباني کورنۍ یو غړی او د پیښې عیني شاهد عبدالرزاق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل پیخه هغه مهال وشو چې دوی پرون په پاسپورت مدیریت کې د خپل کورنۍ لغړو سره د بایومیټریک لپاره قطار کې ولاړو. د وای طالب وسلوالو قصدن دوی په نخښ کړل او درې ډزې وکړي چې په دوو مرمیو یې د دوی د کورنۍ غړي چې مور او لور دي په غو لګېدي او دریم ډزې خطا شو.
زلس کم سلور بایجیو چې دا وختل چې د ننه لاشي سره د خپل ماشومانو سره تقریبا 9 ماشومان یې ور سره دي او میړه یې ور سره وو. د ښځو په صف کې ولاړو. په همدې حالت کې د نظامي د طالبانو کس راځي او دې ته ګواښ کوي. هغه ته وایي چې محکمه راځه. دا وایي چې دا ایمان وبد ده. په همدې حالت کې مخامخ دی باندې ډزې.
خو له پیښې وروسته د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد پرون ازادي راډیو ته وویل له یو وسلوال په تیروتنې ډزې شوي چې پکې دوه ښځې ټپیانې شوي دي.
ماشومه لګېدلې ده جلۍ او یو سیاسره لګېدلې ده. دوه کسان لګېدلې، دواړه زخمیان له اوس عملیات نه وتي، دواړه روغ جوړ دي. انشاءالله څه مشکل نشته. ده
خو ښاغلی قاضي زاده د طالب چارواکو دا څرګندونې بې عدالتي او د حقایقو پټول ګڼي. عبدالرزاق قاضي زاده دا هم وایي چې ټپیانې دواړه د لغمان ولایت مقام مخامخ په روغتون کې بستر دي، خو لای طالب چارواکو هیڅ پوښتنه نه ده کړې.
متاسفانه دا د دوی موقف د هغوی هغه جنایت چې غواړي په دې باندې پرده واچي دا ښکارندوی کوي چې یوه واقعه شوی ده. هغه دلخراشه واقعه په دې ملت باندې ظلم شوی ده او د مقام ولایت رسنیز دفتر یو اعلانیه میا خپدای
ته پیخې قربانی کورانه عدالت غواړي وای هغه شخص ته باید سزا ورکړل شي چې په ملکی ادارو کې بیګونه انسانان په دزولي. د دې دا و غختنو پاړه مو د طالبانو د حکومت د وایانتویانو نظر وپخت، خو د راپور تر خبرېدو یې جواب را نه کړ.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي اقتصادي او نورې ستونزې په وروستیو میاشتو کې ډېرې شوي او که مسؤولو ادارو ورته پاملرنه ونه کړه نو ممکن ډېرې رسنۍ وتړل شي. نور په دې رپورټ کې
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کارکوونکي کم کړي او د رسنیو ګڼ خبریالان بیکاره شوي دي. دوی زیاتوي که مسؤول نړیوال او داخلي ادارې د ستونزو حلولو ته پام ونه کړي نو ډیری رسنۍ به وتړل شي. په خوست کې د کلید راډیو سیمه ایز مشر نوراجان بهیر آزادۍ راډیو ته وایي وروستیو سیاسي بدلونونو د رسنیو فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
ډیرو رسنیو خپل کارکوونکي کم کړي دي، خپرونې کمی کړي دي،
په مالی برخه کې په خوا ځینې ادارې وي حکومتي بنسټونه و چې هغه بیلابیل خبرونه سپانسر کول یا اعلانات ورکول هغه هم بند شوی دي. نو په دې ورسې کې رسنوي ته هم په مالی برخه کې هم د بشري قوې په برخه کې مشکلات پیدا شوی دي او ډیر لند وخت کې مسؤلي نړیوال او داخلي ادارې په دې برخه کې توجه ونه کړي. زه فکر کوم چې ګڼې رسنۍ به وتړل شي.
د شمن تلویزیون کارکونکي اکبر یاسینی وایي اقتصادي ستونزې دومره ډېرې دي چې یو شمېر رسنۍ مجبورې شوي چې خپل فعالیتونه ودروي.
په اقتصادي برخه کې دي بېخي دا ستونزې سره دوی مخ دي چې ډېری رسنۍ مجبورې شوي دي چې خپل فعالیتونه وتړي، نشرات بند کړي او همدا ډول د نشراتو په برخه کې کوم څه چې دوی خپلې پاغه کې هم دوی له محدودیتونو سره مخ دي. دوی په خپل زړه لکه مخ کې چې دوی غوښتل په خوا نظام کې چې راپورټ وکړي یا کوم خبر جوړ کړي هغه څنګه شي کولای. دلته محدودیتونه وضع شوي دي چونکه رسمي دوی ته نه دی ویل شوي، بار بار له دوی شپایي غوښتنې هم شوي دي چې باید داس پالیسي غوره کړي چې هغه د اوسنی نظام د چوکاټ سره برابر وي.
آزاد خبریال بختاجان بختیار بیا د اقتصادي ستونزو ترڅنګ رسنۍ ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی له مهمو ستونزو څخه بولي.
مالی مشکلات یو ترڅنګ معلومات ته نه لاسرسی دی. اسلامي امارت خبریالانو په برخه کې د رسنۍ په برخه کې دغه مشخصه کړنلار نه درمسته کړی او غوته نه ده کولی چې دی پغه کړنلار لار شي.
د زرغون تلویزیون خبریال نورالله نوري وایي اوس په دې ولایت کې د خبریالانو د دفاع بنسټونو خپل فعالیتونه تړلي او دوی داسې آدرس نه لري چې خپل ستونزې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
هغه بنسټونه چې د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یا په نوم یې په دغه ولایت کې پروژې پلي کولې له تحولاتو وروسته هغه هم له منځه تللی دي. اوس داسې مرجې نشته که موږ ته خدای مکه ستونزه جوړېده یا پېښېده موږ له ستونزو سره مخ کېدو، موږ ولاړ شو خپل ستونزه له هغې بنسټ سره شریکه کړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي رسنیو سره په یو نظر نه دي چې دوی ته پر وخت معلومات نه ورکول کېږي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
همیشه د پوره موږ ژورنالیستونو ته دي چې تاسو ازادانه تللی شئ، تاسو په مقابل کې هیڅ ریکارډ نشته. د دوی نه مې غوښتنه هم دادو چې دوی باید د اسلام ارزښتونه او د افغانستان ارزښتونه په پام کې ونیسي. دویمه دا چې په منفي شیانو سي ونه ګرځي. که چېرته دوی منفي شیانو لټوي نو هغه سل مثبتونه دی هم هغه مثبت ټکي هم روخلي. دوی د جمعي د اطمینان د آرامښت لپاره باید کور وکړي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې څنات څه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور تلویزیونونه او اولس مهالنۍ چاپي رسنۍ په فعالیت بوختې دي. خو د طالبانو له حکومت وروسته د چاپي رسنیو د نویو ګڼو خپرېدل نه دي تر سترګو شوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او د هم دروان خبري مجلې ورستای راپور د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت کې سبا دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو زد واکسین کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به نږدې 4.5 میلیون کم عمره ماشومانو ته د پولیو زد واکسین ورکړل شي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګه د همکار شیبر احمد جان په دې رپورټ کې اوري.
د ولسم جنوري نه د پولیو زد کمپیر په خپل باندې خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې کوارډینیټر عبدالباسط مشال لیډو ته د دغه کمپاین په اړه وویل چې دا په دوه مرحلو کې کولی شي او پکې به د سلور سلوي خلکو نه سیوا ماشومان ته د پولیو زد ساسکي ورکوي.
کمپاین د دې وقفه د شيږي سامان چې کوم دی د رسمان خان نوې ځای نو په نوې ځای نه ستار کیږي ان شاء الله. دا به یو شتم پولی وي او دا چې څه څه د خیر نو راوي چې الله دا څه دې شتم نه باقي درې
دا کمپین کے بعد شل زرنا سیوا دا صحت محکمے تربیت شوی اہلکاران برخا خلی چکور پکور کسب پکسب بگرزی اور رختنوں او دا صحت بنیادی مرکزوں او بسن اڑو کے با ہم موجود وی دا سی ولی ٹول صبح کے دا کمپین نکی گی نو نو مول جاتوی چیکم علاقو کے دا پولیو وائرس ٹیسٹ مثبت راغلے دے چورتا دوی انوائرمنٹل سیمپلز وئی ہم ہا سیمی ددوی لمڑی توپ دے او دین علاوہ پد قسم کے دا امنیت ٹیم گامونا ہم پور تکڑے شوی دی.
اصل کی جی تاسو دا پتہ دے مسئلہ جی دا دا جنوبی خیبر پختونخوا کے نو ال تمون غواڑو چے ولے زکو کچھ
اڑمبے مرحلہ کے بعد دغه کمپین د خیبر پختونخوا پشپگو جنوبی ضلعوں بنو لکی مروت ٹانک ڈیرس میل خان شمالی اور جنوبی وزیرستان ولی دویم مرحله کې به پیښور، مردان، کوهار ډیویژن، باجوړ او دیر کې د پولیو ضد کمپین کول شي. د پولیو د مخنیوي پروګرام اینڈ پولیو ان پاکستان په پانش میرو تر مخه تیر کال 2020 کې ټول پاکستان کې دا ورلد پولیو وایرس یعنی چې کوم خطرناک دی او ماشومان ماجوره کوي یو کیس رپورټ شوی وو چې هغه د بلوچستان صوبې نه وو. ولی هم تیر کال ټول پاکستان نه اته د پولیو هغه کیسونه رپورټ شوی وو چې خطرناک نه ګڼل کیږي او نه ماشوم ماجوره کوي، چې پکې څلور د بلوچستان نه، دوه د سند صوبې او یو د خیبر پښتونخوا او پنجاب نه وو. بلخوا د کال 2012 مراسی د وسلوالو لخوا د اتیاو نه سیوا د پولیس ضد کارکونکو وجل شوی چې په غټه شمیره کې پولیس اهلکاران او د سیاحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران شامل دي. شبیر احمد.